دا مشال راډیو دا او دا محل په پیښور کې د مازیګر 15 بجې دي. د نن ورځې اخري خبري غړې کې ز ګل ایاز او احمد شاه زمیدر ته هر کله وای. په دې خبرونه کې د قبایلی سیمو خبر پښتونخوا د پاکستان او افغانستان په اړه د روبوټونو ترڅنګ شننی او تبصری هم در خبرو. خلومړی وار بکو احمد شاه زمیدر چې د دې سات تازه خبرونه وړاندې کړي.
نمړی د مهمو خبرونو سرټکی. نن د شمالي وزیرستان د میرالی سیمې د قبیلې د بیا ستنېدو لړۍ پیل شوه. د افغانستان په ننګرهار ولایت کې د بهرنیو ځواکونو په ډرون برید کې 14 وسلوال وژل شوي دي او د مصر چارواکي وایي مشکوکه سخدریزه وسلوالو نن د پوسټ پر پستو په همبهاله بریدونو کې لږ تر لږه 10 سرتیر وژل. اوس بشپړ خبرونه. نن د شمالي وزیرستان د میرالی سیمې د قبیلې د بیا ستنېدو لړۍ پیل شوه. د قبایلی سیمو د آفتونو په وړاندې د مبارزې ادارې چارواکو نن مشال راډیو ته وویل چې د خیبر پښتونخوا له بنو څخه نن د قبیلې سل کورنۍ خپلو سیمو ته ستنېږي او سر له سبا به هر ورځ یو نیم سل کورنۍ په خپل وار سره خپلو کورونو ته ځي. په بنو کې د شمالي وزیرستان یو بې کوره کړل شوي کډوال نن مشال راډیو ته وویل چې خپلو کورونو ته په بیا ستنېدو ډېر خوشحاله دي.
الحمدللہ میس پدے بندے نن ڈیرا دا خوشی اظہار دا چمی نن روان کی شری شوی دو ول کسرن کے چوک مت وچ 90% 95% وزیرستان ایریا کلیئر شوی دو میں میس دا ہن اپیل دا کسرن کے چیدہ کلیئر شوی دی دا روان شول دا سیدہ میس دا نیرا دوڑ کوم چے دے تا ترتیب جوړ شي چے دا روان شي.
بل خدام ملګری ملتونو د بشری حقوقو د چارو د رابطه کاری ادارې پر خپل ویبپاڼه خبر خپور کړی چې د جون تر 15 نیټې پورې د شمالي او جنوبي وزیرستان او د خیبر ایجنسی شاوخوا 18,002 ريجستره او غیر ريجستره کورنۍ خپل سیمو ته بیرته تلل دي. بل خدای د سیمو شاوخوا 2,000 کورنۍ چې د بې کوره کړل سو 80% جوړیږي تر اوسه د کډوالۍ ژوند تیروي. د پاکستان پولیس نتیجه ښار کراچي کې د افغان کډوالو مشر وایي چې د شهر په بیلابیلو افغان کډوالو کیمپونو کې د ګرمۍ له امله لږ تر لږه 6 کسان مړ شوي دي. بلخوا د دې هیواد روغتیا چارواکي وایي د ګرمۍ د شدت له کبله پرون په سند ایالت کې 25 کسان مړ شوي دي. له دې سره د ګرمۍ له کبله په سند کې د مړو شمیر 1,225 کسان ته ورسېدی. د جنوبي ایالت سند چارواکي وایي په دې ایالت کې د ګرمۍ له کبله 1,000,000 کسان زیانمن شوي دي. په ورته حال کې د پاکستان وزیر اعظم نواز شریف ویل دي چې په کراچي کې د غفلت کوونکو محکمو احتساب پکار دی. نوموړي د کراچي د دورې پر مهال د لوړ کچ د ویغونې د مشري پر مهال په کراچي کې لګرمي څخه د کسان د مړ کېدو په اړه معلومات ترلاسه کړل. نوموړي همداراس په کراچي کې د بجلی د بحران او امنیتي صورتحال په اړه له سوي چارواکو سره خبرې اترې وکړې. پاکستان د ملګرو ملتونو لخوا د ترهګرو په ضد اقتصادي بندیزونو د پلي کولو په برخه کې تر هغه وروسته تر څارنې لاندې راغلي کله چې هند د چین لخوا د پاکستان د ژغورلو هڅه شنډه کړه. د اقتصادي اقدام اخیستو ځواک په پاکستان په دې لړ کې له نږدې څاري تر څو د ملګرو ملتونو لخوا د ګرځول سوو درو ترهګرو حافظ سعید، داود ابراهیم او زکیور رحمان لکوي د اقتصادي سرچینو او جایدادونو د کنګل په اړه اقدام وڅاري. د افغانستان په ننګرهار ولایت کې د بهرنیو ځواکونو په ډرون برید کې 14 وسلوال وژل شوي دي. د ننګرهار د امنیت قمانداني ویان سمونمل حضرت حسین مشرقوال رسنیو ته ویلي چې دغه برید پرون مازدیګر ناوخته د لالپورې ولسوالۍ د مچ میژې په سیمه کې وسو. هغه زیاته کړي چې د بهرنیو ځواکونو بې پیلوټ الوتکې د وسلوال پر هغې ډلې برید کړی چې له یوې سیمې څخه بلې ته روانه وه. مشرقوال وایي په دغه برید کې 14 وسلوال مخالفین وژل شوي. خدای ونه ویل چې دغو وسلوالو په کومې ډلې پورې تړاو درلودی. په دې وروستیو کې په ننګرهار ولایت کې د طالبانو تر څنګ د داعش وسلوالو هم فعالیتونه پیل کړی دی. د افغانستان دفاع وزارت وایي چې له ترهګرۍ سره جګړه یوازې د افغانانو نه ده او باید په دې برخه کې په نړیواله کچه مبارزه وسي. د دې وزارت مرستیال ویان دولت وزیر په روس کې د افغانستان د امنیت په اړه د جوړیدونکي نړیوال کانفرنس په اشاره سره وویل چې دا د ټولو دنده ده چې د ترهګرۍ پر ضد مبارزه وکړي.
یوازې د روسیې هیواد نه، زموږ د آسیا میانه او زموږ نور ګاونډیان هم باید په دې هکله باندې تشویش ولري او د افغانستان سره په دې مبارزه کې ځان شریک وګڼي. که روسیې ته دا تشویش وي چې د افغانستان نه به روسیې ته خطر وي، موږ هیچا ته اجازه نه ورکوو چې د افغانستان خاوره د بل هیواد په ضد باندې استعمال شي.
په عین حال کې د کورنی چارو وزارت ویان بیا وایي چې روانه جګړه نه یوازې د سیمې او افغانستان د امنیت لپاره ده، بلکې د نړۍ امنیت ته هم ډېره ضروري ده. دا خبرې په داسې حال کې مطرح کیږي چې ټاکل شوې په ماسکو کې د افغانستان د حالات په اړه په اکتوبر میاشت کې د شنګای همکاري سازمان په مرسته نړیوال کنفرانس جوړ شي. خبرونه له مشال رادیو څخه اوري. د اټمي انرژي د نړیوال ادارې مشر به په داسې حال کې نن د دوه ورځو لپاره د تهران سفر کوي چې د ایران او د نړۍ د شپږ طاقتور هیوادونو پرون د تهران د اټمي پروګرام په اړه یوې جامع موافقې ته د رسیدو لپاره د جولای تر اووم نیټې پورې نور وخت واخیستی. ایران، امریکا، روس، چین، فرانس، برتانیا او جرمني پرون په ویانا کې کومې موافقې ته ونه رسېدل او پریکړه یې وکړه چې د جولای تر اووم به خبرې جاري وساتي. بلخو د امریکا ولسمشر بارک اوباما په دې اړه ویل دي دوی له اوله سره ویلي و چې کچیرې له ایران سره موافقه د اطمینان وړ نه وي نو د خبرو څخه وتلی سي. د ایران ولسمشر حسن روحاني بیا ویلي چې د معاهدې پر سر زیات شمیر خنډونه له منځه تللي دي خو ځینې لا هم پاتې دي. د مصر چارواکي وایي مشکوکه سخت دریزه وسلوال نن د شمال په ناکراره سیمه سینایي کې د پوست پر پوستو په هم مهاله بریدونو کې لږ تر لږه لس سرتیري وژلي دي. د مصر پوست په ویلامه کې وویل چې وروسته د سرتیرو او سخت دریزه وسلوال ترمنځ شخړه کې 22 ترهګر هم وژل شوي دي. امنیتي او پوځي چارواکي وایي په دغو بریدونو کې چې د اردو پر 50 پوستو وسو یو ځانمرګي برید هم پکې شامل و. چارواکي برید کوونکو ځینې سرتیري او ګڼ زغروال موټر هم نیولې دي. په ځینو راپورونو کې د چارواکو په حواله نمونه نه دی اخیستل سوي. د وژل سوو سرتیرو شمیر 13 تنه ښودل سوي دي. دغه حمله د مصر د لوی څارنوال تر وژل کېدو دوه ورځې وروسته سوي دي. سخت دریځ وسلوال له څو کلونو راهیسې په سینای کې د مصر له امنیتي قواو سره په جګړه بوختي. وروسته لاغه چې د 2013 کال په جولای کې پخوانی ولسمشر محمد مرسي له واکه لرې کړل سو وسلوال په دې سیمه کې خپلې حملې زیاتې کړې دي. د شام کورد ملیشا وای دوی نن یو وار بیا پر تلابیز سرحدي شارګوټي بشپړ کنټرول ترلاسه کړ. د دوی په خبره لدی استراتیژیک سرحدي شارګوټي د اسلامي دولت ډلې ټول جنگیالي چې واور از مخ کې ور باندې برید کړی او استلی دی. د کوردانو د پېشمرګه ملیشا ځواکونه ویاند ویل د تلابیز په ختیځه برخه کې د اسلامي دولت لخوا نیول سوي سیمه هم بیرته د کوردي ځواکونو لاسوره غلې ده. دا تر دې مهال د مشال رادیو خبرونو ساس پام د موسم د حال او د کرنسي د نرخونو پر لور راګرځوم چې احمد الله وړاندې کوي.
د پیښور کرنسی بازار نه اخستل شوی د کرنسی نرخونه: یو امریکایي ډالر 1.25 روپۍ اخستل کیږي او 1.02 روپۍ خرڅول کیږي. یو ایرو 1.45 روپۍ او 1.45 روپۍ. یو پاؤنډ 1.75 روپۍ او 1.75 روپۍ. یو عرب اماراتو درهم 1.08 روپۍ او 28 روپۍ. یو سعودي ریال 1.10 روپۍ او 1.45 روپۍ. یو افغانۍ 1.02 روپۍ او 1.04 روپۍ. او 2.68 ایرانی ریال په یو پاکستان روپی اخستے کی گی او 2.83 ایرانی ریال په یو پاکستانی روپی خرڅولې کیږي. اوست موسم حال: د موسمیاتو محکمې وینا تر مخه سبا د زیارت په ورځ د پیښور او بنو په یو نیم ځای کې د باران امکان دی او د کوټې په یو نیم ځای کې به وریځې خورې وي. په پیښور کې زیات نه زیات 8.5 او کم نه کم 8.25، په بنو کې زیات نه زیات 8.5 او کم نه کم 8.25، او په کوټه کې به زیات نه زیات 15.5 او کم نه کم 19 ډیګري سینټي ګریډ وي.
خبرونه به د مشال رادیو نو واوریدل چې احمد شاه زمي وړاندې کوي. تاسو کولی شئ چې د مشال رادیو ټول خبرونه په ویب پاڼه mashalradio.com، همدارس په فیسبوک او په ټویټر هم کتلې، لوستلې او اوریدلې هم شئ. له شمالي بلوچستان د دې قبيله به کورکل شو خلکو بیرته خپل کورونو ته د استنیدو عمل شروع شوه دي. دغه قبایل سوای
کوم میر دی هغه فوج پاکستان او د حکومت پاکستان ډیر مشکورې چې میر نه خپل کې رتا او واپس راونی میر د حکومت نه دا هم طالبادو د دا هو د دې مکمل کو.
د خبر پښتونخوا په بلا بیلو زلو او په قبایلی سیمو کې په سوار لسم روزه هم د بجلی ناروال شډینګ روان دي.
بجلی هم په ستر غوونه لیدل نه مونږ ته بجلی بس قابلیت څنګه څنګه په ستر نه وا اته ته شمنه او شو نه نه رست بیا را
یو جنټه را پری دی پنځه جنټه نه یې.
په کابل سیمو کې د مدرسو نظم او سار لپاره حکومت کم ګامونه پورته کړي.
تقریبا د 500 نه زیات مدارس دي زمونږه چې سور مقامی انتظامیه ده په مختلف قبایلی جنسو کې هغه د دې هر څه د دې اکټیویټیز نه خبر دي.
د خیبر پختونخوا جنوبی ضلعو مشران شکایت کوي چې په صوبایي بجټ کې ورته ونډه نه ده ورکړل شوې.
جنوبی ضلع او د کلام حکومت تر کار غلي ده او خاص کر د حکومت کې چې دا بجټ یو مشکون بجټ تم بجټ تا او مطلب د څو ضلع او محدود بجټ تا.
دا او نور سره د شننو او تبصرو در خبرو له مشال اډیو سره اوسې. قدر من اودونکو تاسو د نن ورځې اخري خبري غړې ته غواګیه څنګه تاسو په خبرونو کې هم واوریدل چې نن د بنو له بکاخلو کمپ څخه د یده قبیله خپل کورونو ته د ستنېدو عمل شروع شوی دی. په دې کې شاوخوا سل کورنۍ خپل سیمو ته روان شوي دي. په دغه سیمو کې فوزي عملیاتو له وجې په لکونو خلک بې کور کړل شوي ول. په سیمه کې د مشال راډیو خبریال عمر دراز وزیر د یده قبیلې له خلکو سره خبرې کړي او دا رپورټ یې جوړ کړی دی.
د قبایلی سیمو لپاره قدرتی افتونو سره مبارزه اداره ایف ڈی ایم ای چارواکو په وینا د شمالی وزیرستان میرعلی تحصیل ایده قبیلې باقاعده واپسی نن شروع شوې چې سل خاندانونه به واپس ځي. دوی وویل دغه کډوالو واپسی لپاره یې تیاری کړې چې سهار شپږ بجې دوی ته د واپسی ضروري اسناد ورکولو لپاره راغلي. سبا نه به د واپسی په دغه مرحله کې روزانه په حساب سره یو نیم سل خاندانونه واپس ځي. د ایده قبیلې دوه مشران نور علم خان او احمد خان وای پر واپسی خوشاله دي او غوښتنه لري چې ټول وزیرستانیان واپس ولېګل شي.
امیر ډېر د موجوده حکومت نه خوشولي میر یې ډېر خوشول کړی دي او باقي خبره دا ده چې دا سویا دغه او سرونه ته چې دا کومت منځای چې خامخا خپل وطن ته ولاړل دا ډېر خلک ته ډېر شریف خلک ته چې کومت منځای بندا گزار ویلي او خپل وطن ته د میر غونډه واپسي وکړو لوړ شي میر به په ځای نه ډېر خوشول.
وزیر دا ور د میر مسلمان ورینا دي و چې ټول مسلمان ورینا میر سره په اتفاق ټول لوړ شي میز دینه ایداک سارتش وی چې ور سره چې کیمدو کنای درخل نه اونسا یره د ټنډي سار راسه د تخیل راسه د ګورویک راسه د خالک غون په خپزاد سره په خپل کې ریا بوت شي.
یو بل کډوال ډاکټر مصطفی وای حکومت چې خپل وعده پوره کړی او دا دوی په تعلیم او صحت توجه ورکړي.
میر چې کی منن راوونکی شه دی دوی دا کې کوم میر دی او فوج پاکستان او د حکومت پاکستان او ډیر مشکوري چې میر نه خپل کې رتا او پاس راونی میر د حکومت نه دا هم طالبادو د حکومرانونو چې کی میر سره و دې کړی وي چې پاس دانش سکول سیستم دی ایجوکیشن دا او صحت چې کوم پروګرام دی دا هم و دې دی مکمل کو او میر تا هغوی ایسا کې سم تکلیف.
تسلیم خان وای
الحمدللہ میش په دې باندې نن ډیره د خوشی اظهار ده چې میر نن روانګي شری شوې دو ول کسرنګ چې حکومت وی چې 90% 95% وزیرستان ایریا کلیر شوې دو مې میش دا هم نه پیل ده کسرنګ چې دا کلیر شوې دي دره ون شول داسې ده میش د نړۍ د وډ کوم چې دې ته د ترتیب جوړ شي چې دا روان شي.
ایف ڈی ایم ای چارواکو په وینا شمالي وزیرستان ته کډوال واپسی روان کال د مارچ میاشتې 1.5 نیټه نه شروع شوه چې تر اوسه پورې یو لس تحصیلونو کې یوازه د یو تحصیل سپین وام قریبا 2100 کورنۍ واپس لګل شوې دي او شمالي وزیرستان نه به کور شوي د ایف ڈی ایم ای سره رجسټرډ شوي کډوالو کورنۍ شمیره د 1,00,000 نه اوړېدلې ده. شمالی وزیرستان میرعلی میرانشاه بویا او غلام خان سلور اغا تحصیلونه دي چرتنا چې په مکمله توګه د لکونو په شمیر خلک بې کوره شوي او یادو تحصیلونو کې د دا داوړو ټولې قبیلې او وزیرو زنه قبیلې میشتې دي. ایدک د میرعلی تحصیل داوړو اوله قبیله ده چې واپسی یې پیل شوي او پولیټیکل انتظامی په وینا یادې قبیلې 4000 کورنۍ نوم لیکنه شوي. عمر دراز وزیر مشال ریډیو بنو
مشال تا غوږ ونیسئ او له روانو چارو ځان خبر کړئ.
مشال اړیو ته تاسو غوږی د دمین وړاندې تاسو د شمالي وزیرستان د ایدک د قبیلې د خلکو بیرته ستنېدو په اړه رپورټ اوریدلو. اخو شمالی وزیرستان او زو جنوبی وزیرستان ته دا جنوبی وزیرستان په سرحدي سیمه انګور اډه کې د پاکستان او افغانستان د امنیتی سرتیرو ترمنځ د ډزو تبادله رپورټونه راغلي دي. سرچینو مشال اډه ته ویلي چې په دې کې مرګ جوبله هم شوې ده او سرچینو دا خبره هم تایید کړې چې د انګور اډې بازار تل شوې دي او تګ راتګ لپاره روډ هم بند دي. د دې پیښه په اړه نور تفصیل له سیلاب مسعود څخه اورو.
د سولي وزیرستان سره د سیمې انګور او ډانر را سدلو اطلاعاتو په مطابق د افغانستان او پاکستان امنیتی فورس سرتیرو په منځ کې د نشته او ډزونو د بدلون په نتیجه کې د دواړو لوریانو یو تن مړ او پنځه نور پر هرجلې شوي دي. د انګور دا ځایي اوسیدونکو په ډېر اسمل خانو وڼکښې د خوشحالي ادارو چارواکو د نومونو نه جوتولو په لوز مشال ریډیو ته وویل چې دغه نشته د شپې دولس بجې وشوه چې پکښې د ډزونو د بدلون لړۍ تر دوو ګنټو پورې پله پسې روانه وه. د هغو ذرایع زیاته کړه چې په پرهرجلي کسونو کښې د پاکستان فرنټیر ورکس ارګنایزیشن دوه مزدیرون درې افغانیون شامل دي او یو وژلی کسان د افغانستان سره تعلق لري. خو دا جوته نه شوه چې پرهرجلي او وژلی افغاني پوځي سرتېري دي او که د افغانستان بې پلوه اوسېدونکي دي. د هغو ذرایع دا هره وشول چې د نښتې او مرګ ژوبلې باعث د باب وزیرستان پاکستان په نوم جوړېدونکی هغه ګیټ یا دروازه ده چې کومه د فرنټیر ورکس ارګنایزیشن په وساطت په دغي سرحدي کرښه جوړېږي خو په بل لوري د سرحدي پولې په هغه غاړې موجود د افغانستان د ملي پوځ او نور چارواکي دا ته نه تیار دي او نه مني چې پاکستان د دغه دروازه جوړه کړي. په دغه وجه نن غرمه یولس بجې یو ځل بیا د وړې وسلې ډزونه وشول چې کوم بیا زر کې ودرېدل او دغه ډزونه د سزانی مالي زیان باعث هم ورنه ګرځېدل. ذرایع دا هم وویل چې دا وخت هم په دواړه لوریه تاوتریخوالی موجود دی. د انګور اډه بازار بند او دواړه لوریه ته د ګاډیو او د خلکو تګ را تګ هم ودرېدلی دی. ما هڅه وکړه چې په دغه بری کښې د افغانستان په سیمو خوست او انګور اډه کښې د افغانستان د چارواکو سره تماس ونیسم خو د ټلیفون نیټ ورک نه کمی په وجه په دغه هڅه کښې بریالی نه شول. سیلاب مسعود، مشال ریډیو، ډیره اسماعیل خان.
د سحر د نهو بجو نه تر ماښام تر شپږو بجو پورې مشال ریډیو واورئ.
درنو اوریدونکو، تاسو د مشال راډیو د نن ورځې آخري خبري غړی ته غوږ رپورټونه مو سو واوریدل. نور رپورټونه هم تاسو لپاره لرو، په نړیوالو مطبوعاتو ته کتنه هم لرو. خو ستاسو پام یو بل رپورټ په لور راګرځوم چې د خیبر پختونخوا وزیر اعلی پرویز خټک له الیکشن کمیشن نه غوښتنه کړي چې په صوبه کې د پنځم جولای د زمینی انتخاباتو بلدیتي انتخاباتو لپاره فوج ځای پر ځای کړي. د جولای په پنځمه نیټه د صوبې په څوارلسو ضلعو کې د درې نیم سوو نه زیاتو پولینګ سټېشنو باندې زمینی ټاکنې کیږي. په دغو پولینګ سټېشنو کې د درغلیو له وجې رای نوی اچول شوی. بلخوا د صوبای الیکشن کمیشن وای چې حکومت سره مرستو کولو ته تیار دی. نور تفصیل له پیښور د مشال لډوی خبریال شبیر احمد جان راکوي.
دا خیبر پختونخوا وزیر اعلی پرویز خټک یو اعلی پیغونډه کې د الیکشن کمیشن نه غوښتنه کړله چې خیبر پختونخوا کې په پنځلسمه جولای راتلونکي څوارلسو ضلعو کې بلدیاتي انتخاباتو کې د بد نظمۍ مخنیوي لپاره دی په حساسو پولینګ سټېشنونو باندې پوز پځای کړي. پرون د وزیر اعلی په مشوره کې شوې دا غونډه کې د خیبر پختونخوا د داخله او بلدیاتو محکمو سیکټریانو، د کابینې غړو، د خیبر پختونخوا د پولیسو مشر او پاکستان تحریک انصاف غړو هم ګډون وکړو. غونډه کې د پریکړو په حقله باندې د پاکستان تحریک انصاف ګوند لخوا د خیبر پختونخوا خو د مالی صوبائی وزیر علی امین گنڈاپور مشال لیڈو ته ویل
موږ ریکوست کړی دی چې پاکستان آرمی کا راشي چې کوم مرګ باندې الیکشن وشي اخبار چا سره دا موږ باندې سوال نشان دی نه کدا پولیس چوکي موږ لاندې راځي کچا پتر باندې ټول کو پتر باندې سوال نشان دی نه په الیکشن باندې.
بلخوا خیبر پختونخوا کې د الیکشن کمیشن ویان سویل خان مشال لیڈو ته ویل چې د امنیت ذمہواری د صوبائی حکومت ته خولې دی به د شفاف انتخاباتو او د درغلې مخنیوي په لړ کې د صوبائی حکومت پوره پوره مرسته کوي او چرته چې هم دوی ته د پوز یا د ایف سی د ځوانانو ضرورت وي هلته کې به دغه کسان پځای کولی شي.
باقاعده د صوبائی حکومت په کوآرډینیشن سره دوی به دا ریکمینډ کوي ځکه چې د دوی د حساس ګرځولو د اختیار دا صرف او صرف هوم ډپارټمنټ یعنی مطلب پولیس یا سیکورټي ادارو سره دی. هغوی به دا آئیډینټیفای کوي او بیا به د هغوی په دغه باندې الیکشن کمیشن باقاعده ریکمینډ کوي. فوج ضرورت وي نو فوج به هم کال کولی شي او کم ځای کې چې ایف سي ضرورت وي یا د نور سیکورټي اسټاف ضرورت وي چې ممکن هغه پورې دا الیکشن پر امن او ښه طریقه باندې چې دی سرته ورسي.
د پام وړ ده چې وزیر اعلی خیبر پختونخوا پرویز خټک په دغه غونډه کې د الیکشن کمیشن نه د پولینګ سټېشنو زیاتولو هم غوښتنه کړې ده او ویلي دي چې په دویم جولای به د ټولې پولینګ عملې په خړل تربیت کولی شي او دوی به هڅه کوي چې په څوارلسو ضلعو کې دغه انتخابات بغیر د څه بدنظمۍ او په پرامنه توګه وشي. شبیر احمد جان، مشال ریډیو، پېښور.
د مشال رادیو خبرونه پر منځنۍ چپو 621 لنډو چپو 2013 15300 15300 او د انټرنیټ لاره پر مشال ریډیو ټکی کام باندې په صفاتوګه اوریدلای شئ.
درنو اوریدونکو، تاسو د مشال رادیو خبرونه ته غوږی. څنګه تاسو معلومه ده چې نن د روژې 14مه ورځ ده. په پاکستان کې هم په ځینو علاقو کې، په ځانګړي توګه په خیبر پختونخوا او قبایلي سیمو کې د روژې 14مه ورځ ده. خو په دغه سیمو کې د لوډ شیډنګ ناروا لوډ شیډنګ عمل هم روان دی. په دغه سیمو کې اوسیدونکو مشال لاړیو سره په خبرو کې ویل چې په 40 غنټو کې یوازې 100 غنټې بجلی وی او په نورو وختونو کې بجلی نه وي. دوی په ځانګړې توګه شکایت کوي چې په روژه ماتي او په پښیمانی وخت کې د بجلی چې دی سخت مشکل سره مخامخ وي. نور تفصیل له اسلام آباد د مشال لاړیو خبریال سراج زهیر په رپورټ کې اورو.
که څه هم حکومت داوا کړې و چې په روژه کې د روژه ماتي او پېشمنی په وخت به لوډ شیډنګ نه کوي، خو د دې باوجود هم د فاټا په شمول په ټول پاکستان کې د روژه ماتي او پېشمنی په وخت د لوډ شیډنګ سلسله روانه ده. او کلیوالو سیمو کې 43 غنټې بجلی نه وي، چې لکبلې خلک په احتجاجونو مجبور شوي دي. د مردان دی او کلی سره تعلق لرونکي خانزاده مشال ریډیو ته وی چې د دوی په کلی کې د 100 منټو لپاره بجلی راشي او بیا نه وي، چې لکبلې ډیر پریشان دي.
بجلی خو مونږ پستر غوونه لیدله نه، مونږ ته بجلی بس کراش نه داسې بجلی چې هغه نسل مې ترا چې په بجلی له سره مونږ ته نه زمونږ په بل غون طاقت نشته دي. کی دا ریډینګ میډینګ نه ګوري او 2000 او 3000 بیل راولي بس کراش نو تاسو په سیدوم را دوم را بیل له بجلی له سره اینه.
د غرنګ د سوات یو زنانه زاهدی مشال ریډیو ته وی چې د پښمنی په وخت ورته د بجلی د نشټوالي په وجا په ډوړی په خولو کې ډیر تکلیف وي.
زمونږ ته ځکه بجلی بالکل نه دونه زیاته کومه ده کنه چې د سره ورنا خو یې نه ابیا پښمنه ټینګ خو د سره نه وا اته پښمنه او شنه نه لري ست بیا را
کور می ایجنسی نه عرفان هم په دې اړه مشال ریډي وتا او وی
یو جنټه را پری دې پینځه جنټې نه یې پره ده کې 18 جنټې لوډ شیډنګ د کور می ایجنسی کې او ګرمیوم ډیره سیوا ده. بجلی دا حکومت دا خو د حکومت نه اهلی ده چې دوی بجلی نه را پری دې. روزمات په وخت جماعت نه مخې بجلی چې کله روزمات شروع شي بجلی لا
بل پلو دنه په ماخام اسلام آباد کې د یوې دستوري پر مهال وزیر اعظم نواز شریف وی چې دوی پر جماعتي او پېشمنۍ کې لوډ شیډنګ نه کوي. او له دې سربېره چې په نورو ځایونو کې کوم لوډ شیډنګ کیږي له هغه ځای خلک بلونه نه ور کوي.
ایسی جگہ بھی ہے جہاں بجلی بند ہوتی ہے، کیوں بند ہوتی ہے؟ وہاں کو لوگ بل نہیں دیتے.
زنی داس زایونه دی چرته چی بجلی بندی گی نو هغه ولی بندی گی د هغه ځای خلک بلونه نه ور کوي او غلا کوي، نو د غلا خو به څه علاج پکار وی کنه. د بجلی د محکمې په وینا چې دا وخت پاکستان ته د 12000 میگاواټو بجلی ضرورت دی او د پاکستان د بجلی پیداوار تر 12000 میگاواټه پوری دی، چې لکه بلې دوی د 12000 میگاواټه د بجلی د کمښت سره مخ دي. سراج زهیر، مشال ریډیو، اسلام آباد.
تبصرے، شننے، خبرونه، رپورٹونه،
اکسونا، ویڈیو گانی او د مشال اونی سے خبرونه
سمون کا ویب پانا مشال ریڈیو ڈاٹ کام کے
لوستلے اور دلے اولی دلے شی
درنو اوریدونکو، تاسو د مشال اړیو خبرونه ته غواګی. هم د قبایلی سیمو پاړه یو بل رپورٹ ته تاسو پام را ګرځوم. په پاکستان کې د ترهګرۍ ضد جګړې لپاره قومي اکشن پلان و میاشتې تیر شوې دي. دا پلان له هغې وروسته جوړ شوی و چې په پېښور کې په عربي پبلک سکول په خونړۍ برید کې د 1.5 زیات ماشومان وژل شوي ول. د دې شل نکاتي پلان کې یو نقطه د مدرسو اصلاحات هم وو. له هغې مودې راهیسې حکومت دعوه کوي چې د مدرسو اصلاحاتو لپاره یې عملي ګامونه پورته کړي دي. خو پوښتنه داره چې آیا په قبایلي سیمو کې د قومي اکشن پلان لاندې د مدرسو څومره اصلاحات یې عملي کړي دي او د دغه مدرسو رجستریشن یا د سار لپاره کوم ګامونه پورته کړي دي؟ د ملي حمیرزاده دا رپورټ پکې وو.
د تنظیم المدارس اهل سنت پاکستان مشر مفتی منیب وای په مجموعي توګه په ملک کې د رجسٹر شو مدرسو شمیر خواوشه 25 سره دی. دی وای چې د ملک د نورو برخو په شان د فاټا د مدرسو قانوني رجسٹریشن په کار د چي کیږي.
سن 2005 میں مدارس کی تنظیمات اور گورنمنٹ آف پاکستان
پر 2015 زیگز کال د مدرسو د تنظیمونو او د پاکستان د حکومت ترمنز یو معاهده یا تړون وشو چې ترمخه د مدرسو د رجسٹریشن لپاره طریقې کار او فارموله وټاکل شو. د 1968 زیگز کال ټولنیز قانون یا 1860 سوسایټی ایکټ کې د یوشتمې ماده اضافه وکړل شو چې ترمخه د مدرسو د رجسٹریشن عمل پیل شو. د هغې لپاره څلور صوبایي حکومتونو او وفاق قانون سازی کړې وه. د پاکستان قبایلي سیمې د مرکزي حکومت تر انتظام لاندې راځي، نو ظاهره ده چې هم د هغه قانون لاندې هلته هم د مدرسو رجسٹریشن باید وشي، خو تر دې وخته داسې کوم نوی نظام لا نه دی جوړ.
په قومي اکشن پلان کې د مدرسو د څارنې لپاره د رجسٹریشن عمل ته په کتو دا پوښتنه راپورته کیږي چې د پلان تر منظورېدلو تقریبا شپږ میاشتې تېرېدلو پس حکومت په قبایلي سیمو یا فاټا کې تر اوسه څه کړي دي. د فاټا سیکرټریټ ویان فضل الله وایي چې په قبایلي سیمو کې په ټولو مدرسو د حکومت نظر دی. دی وایي د حکومت او مقامي انتظامیې په نگرانۍ کې دا مدرسې کار کوي.
نیشنل اکشن پلان په قبایلي سیمو کې هم د ترهګرۍ خلاف عملي ګامونه پورته کړي شوي دي او تر اوسه پورې په هغې باندې عمل درآمد جاری دی. دې وخت کې زمونږ په قبایلي سیمو کې تقریبا د 500 نه زیات مدارس دي. دا ټول د زمونږ د ډایریکټریټ آف ایجوکیشن د هغې سره انلیسټډ دي. زمونږ چې څومره مقامي انتظامیه ده په مختلف قبایلي جنسو کې، هغې د دې هر څه د دې اکټیویټیز نه خبر دي، هغې په دې باندې نظر ساتي. هلته چې کله وړ دي هغه د مقامي اجازت باندې دي، نو هغه کیږي او وخت په وخت هغه کې د ماشومانو تعداد او دا هر څه چې مقامي انتظامی سره شیر کوي. زمونږ د ایجوکیشن ډپارټمنټ هغه سره هم د دې خپل یو پوره ریکارډ پروت دی.
بلخوا مفتی منیب وایي چې د قومي اکشن پلان لاندې یو ویشته معنی ترمیم منظور شوی. د دغه ترمیم د تصدیق په هکله چې آیا دا د پاکستان د آئین لاندې دی که نه، د پاکستان سپریم کورټ د یو درخواست اورېدنه کوي. دی وایي د هغې چې څه نتیجه راوځي نو تر هغې وروسته بیا د حکومت سره د اتفاق رایه بنیاد څه طریقه کار مخې ته راتلی شي. دا په داسې حال کې ده چې په پاکستان کې د مدرسو 15 تنظیمونه دي. په دې کې د مدرسو د نظام تعلیم تر ټولو لوی تنظیم وفاق المدارس العربیه دی. په دې کې یو تنظیم المدارس اهل سنت پاکستان دی او نور درې د وړې کچې تنظیمونه وفاق المدارس سلفیه پاکستان، وفاق المدارس شیعه پاکستان او روابط المدارس سند اسلامیه پاکستان دی. په ملتان کې د وفاق المدارس العربیه پاکستان لاندې د رجسٹر شو مدرسو شمیر 9500 دی.
ملیر امیرزاده بچتا سره رپورٹ لاندې کوله. قدرمن اردوونکو، ایسوسییټډ پریس ایجنسی لیکي چې په پاکستان کې ځوان کول او مدني ټولنې فعالان د سخت درزي پر ضد کارونو کې بوخت دي. په دې کې یو لیکوال په مزایي انداز کې د سخت درزي پر ضد شعور راپیدارول لپاره کتاب هم لیکلی دی. نور تفصیل په دې رپورٹ کې. ایسوسییټډ پریس ایجنسی لیکي چې په پاکستان کې یو لیکوال په سکولونو کې د سخت درزي پر ضد شعور راپیدارول لپاره یو مزاحیه کتاب لیکلی چې عنوان یې دی ګارډین، یعنی سرپرستی. خبری جانسلی کې یو شخصي کمپنی د دغه کتاب په سکولونو کې د تقسیمولو موصوله ده. د دې کتاب لیکوال ګور آفتاب وای چې په کشمیر کې د ورپکو یوې ډلې کې شاملېدو ته نږدې شوی وو او د هغو تجربو په بنیاد یې دغه کتاب لیکلی دی. خبری جانس د کتاب یو اقتباس راخستی او لیکي چې د ورپکو یوې روزنې کیمپ کې روزنه ترلاسه کوونکي یو شاګرد خپل استاد نه پوښتنه وکړه چې ولې د دښمنانو پر ځای د دوی ملګري جماعتونه او چرچونه په نښه کوي. نو په جواب کې معلم وایي چې ټوله نړۍ له ګناهونو ډکه ده او باید دا په وینو پاکه کړل شي. خبری جانس لیکي چې دا هغه خبرې دي چې د ماشومانو په ذهن کې اچول کیږي. نو د دې کتاب مقصد دا دی چې ماشومان سخت درزۍ په لور لاړ نشي. خبری جانس لیکي چې په پاکستان کې مدني ټولنې په ځوانانو کې د سخت درزۍ د رجحان ختمولو لپاره کار کوي. په کراچی کې د وژل شوی مدني ټولنې فعال سبین محمود ملګرو په خار کې د 300 انځورګرو په مرسته په دیوالونو د تشدد نه ډک لیکنو او تصویرانو پر ځای نور عکسونه لګولې دي. سبین محمود د اپریل په میاشت کې وژل شوی و. د سبین د ملګرو ډله وایي چې د کراچی خار په دیوالونو او ودانو یې تاریخي او اخلاقي تصویرونه جوړ کړي دي چې په خلکو مثبت اثر وکړي. خبری جنس په دې پروژه کې شامل عدیلا سلیمان په حواله لیکلی چې کله هر وخت د نفرت په اړه اوري نو دا په ذهنونو کې خپلې نخې نښانې پرېږدي. د دوی په خبره په ځوان کول کې دا رجحان زیات دی. خبری جانس لیکي لیکوال ګوهر آفتاب وای چې د سوچ په کالج کې د اسلامیاتو استاد بدل کړی وو. هغه استاد د
په مزغو کې دا خبره اچولې وه چې په افغانستان کې جهاد وکړي او په کشمیر کې د هند پر ضد جنگ کې برخه واخلي. دا زیاته کړه چې تقریبا دې ته تیار شوی و چې د کشمیر جهاد لپاره لاړ شي، خو په کورنۍ کې د مرګ له وجې پاتې شو. خبرې جاس لیکي چې افتاب په هغه وخت کې څنګه د مذهبي جنونیت اصل لاندې راغلی و، خو اوس د سخت دریځۍ پر ضد عملي ګامونه اخلي او د مزاد لارې په خلکو کې شعور رابیداروي. خبری جانستی که چه دا گوار افتاب دا کتاب اردو ترجمه مشهور لیکوال امجد اسلام امجد کری دا. خبری جانستی که چه دا دی پروژه لاندی پا پنجاب صوبه که 15,000 کتابونه تقسیم کل شوی دی.
نرانو آوردون کم دی رپورت سرا دا خبروانی نمائی تراوری سیدلو باشه به دی دا مازیگر 15 بجه پا امیر ساحل نه دا خبرون لندی زورو.
د میرالی ایدک قبیله خپلو کلیو کورونو ته د ستنېدو لړۍ پیل شوه. د قبایلي سیمو د آفتونو پر وړاندې د مبارزې ادارې FTMA چارواکو نن مشال راډیو ته وویل نن د خیبر پښتونخوا له بنو څخه د ایدک قبیلې 100 کورنۍ خپلو سیمو ته ستنېږي او سر له سبا به هره ورځ 150 کورنۍ په خپل وار سره خپلو کورونو ته ځي. د پاکستان روغتیایي چارواکي وایي د ګرمۍ د شدت له کبله پرون په سند صوبه کې 25 کسان مړه شوي دي. د دې سره د ګرمۍ له کبله په سند کې د مړو شویو شمیر 2,265 ته ورسید. د سند چارواکي وایي په صوبه کې د ګرمۍ له کبله 10,00,000 کسان ځپل شوي دي. د افغانستان په ننګرهار ولایت کې د بهرنیو ځواکونو په ډرون یا د بې پیلوټه الوتکو په برید کې 14 وسلوال وژل شوي دي. د ننګرهار د امنیه قوماندانۍ ویاند حضرت حسین مشفقي وال نن مشال ویلي چې دغه برید پرون مازیګر ناوخته د لالپوري ولسوالۍ د مچ میږي په سیمه کې وشو. د اټومي انرژي د نړیوال ادارې مشر په داسې حال کې نن د تهران په 2 ورځني سفر ځي چې ایران او د نړۍ شپږو طاقتورو هیوادونو پرون د تهران د اټومي پروګرام په اړه یوې جامع موافقې ته د رسیدو لپاره د جولای تر 9 نیټې پورې نور وخت اخیستی دی. د مصر چارواکي وایي مشکوکو سفدریزو وسلوالو نن د شمال په ناکراره سیمه سینا کې د پوځ پر پوستو په هم مهاله بریدونو کې لږ تر لږه 10 سرتیري وژلي دي. د مصر پوځ په یوه اعلامیه کې ویلي چې وروسته د سرتیرو او سفدریزو وسلوالو ترمنځ په شخړه کې 22 وسلوال هم وژل شوي دي. د شام کورد ملیشیا وایي دوی نن یو وار بیا پر تل عبید سرحدي ښارګوټي بشپړ کنټرول ټینګ کړ. د دوی په خبره لدی ستراتیژیک ښار یې د اسلامي دولت ډلې ټول وسلوال چې یوه ورځ مخکې ورباندې برید کړی و ایستلي دي.
په امیر ساحل چې تاسو د خبرونو لنډیز وړاندې کولو زو اسلام آباد ته چرته چې د مشال لړیو خبریال سراج زهیر د پاکستان مقامي ورسپانو ته کتنه کړې.
نن د پیښور نه خبریدونکو مشر کرس پڼه خپلې ادارې کې لیکي چې په کامی اکشن پلان باندې د عمل درآمد وروسته قانون نافذ کوونکو ادارو د پیښور د باچا خان اوی ډګر خوښه میشت د 2000 زیات افغان کډوالو بل ځای ته د منتقل کېدو فیصله کړې ده. د ادارې په وینا چې د قانون نافذ کوونکو ادارو دا فیصله په خپل ځای خو د حیرانتیا خبره ده چې لدی وړاندې هم اپریشن شوی دی، نو بیا دې خلکو دغلته څنګه اوسېدل شروع کړل. ادارې زیاتوي چې د پاکستان ادارې په تسلسل سره د سارنې عادت نه دی، خو کله چې چرته یو مسله راپېښه شي یا ورته سمدستي صحیح اطلاع ترلاسه شي نو دوی راویښ شي. هم په دې وجه اکثره وخت ترخهګر په خپلو مقصدونو کې کامیاب شي. بل پلو ایکسپرس ورسپانه خپلې ادارې کې د کراچۍ په صورتحال باندې لیک کړی او وایي چې کراچۍ کې د لوډ شیډنګ او لګرمۍ له وجې یو شمېر خلک مړه کېدل یو دردونکې صورتحال دی او د دې هر څه ذمهوار صوبایي حکومت دی. د ادارې په وینا چې سن حکومت له د سختې ګرمۍ او د شیډنګ د آفت له وړاندې ادراک کول پکار وو، خو المیه دا چې کله د ایمرجنسی صورتحال راشي او بحران را پیدا شي نو زموږ صوبایي حکومتونه بیا منډې تړلې جوړې کړي. خو د کراچۍ صورتحال دلته هم بدل دی. کله چې دا مسله رامنځته شوه نو سیاستوالو په یو بل باندې تورونه لګول شروع کړه او په دې مسله باندې سیاست کولو. دریا اخیری کې لیکي چې کراچۍ کې د ګل په ورځ نور 19 کسان له ګرمۍ مړه شول او دارنګ دا شمېره 14,500 واوړېدله. باید چې صوبایي حکومت اوس د دې سبق واخلي او د لوډ شیډنګ مسله په ترجیحي بنیادونو باندې هواره کړي او د دې سره سره نور نظام هم سم کړي چې راتلونکي کې د داسې پیښو مخه ونیول شي.
د سیمې حالات او د نړۍ مطبوعات.
درنو اوریدونکو تاسو ته د نړیوالو مطبوعاتو کتنه هم لرو. په دې کې دوه مقالې تاسو لپاره موږ منتخب کړې دي. فارن پالیسی مجلې کې که څه هم په دې وروستیو کې پاکستان او هند حکومتونه د یو بل پر ضد بیانونه ورکوي، خو د دواړو هیوادونو ولس غواړي چې اړیکې نوري هم ښې شي. بلخوا نیویارک ټایمز ورسپانه لیکي چې د ګول پورس په پروان ولایت کې د وسلوالو پر یو ډیپو د امریکایي ځواکونو د برید وروستو خلکو مظاهره وکړه، چې د امریکایي ځواکونو په وینا دغه برید یې د ځواکونو د خوندي کولو په خاطر کړی وو. د دواړو لیکنو مهمې برخې درته انیسا اجمل وړاندې کوي.
فورین پالیسی مجله لیکي په دې وروستیو کې د پاکستان او هند ترمنځ د ټکو جنگ بیا زیات شوی دی او دواړه هیوادونه د یو بل پر ضد بیانونه ورکوي. مقاله لیکي په مه میاشت کې د پاکستان د دفاع وزیر خواجه آصف او یو لوړ پوړي پوځي چارواکي د هند پر استخباراتي ادارې را تور پورې کړو چې په پاکستان کې ترهګر فعالیتونه کوي. مجله لیکي دا معاملہ غو وخت نورم ګرم شوه کله چې د هند د دفاع وزیر په سرګند ډول د هند مخالفه او د پاکستان ملاتړي جهادي ډلو پر ضد د وسلوالو د کارولو پالیسی اعلان کړه، او د هند وزیر اعظم نریندر مودي د بنگلاديش د سفر پر مهال پر پاکستان تور پورې کړو چې دا ترهګري پر مخ وړي او تا مشکلات جوړوي. مجللی کې د دې منفي اندازو باوجود د هند او پاکستان اولس د دواړو هیوادونو ترمنځ امن خې اړیکې او د مذاکراتو زیاتې دل غواړي. مقاله لیکي په 2014 او 2014 کالونو کې د شوی یوې سروې تر مخه شاوخوا 40% د هند او 90% پاکستانی وګړو ویلي دي چې د دواړو هیوادونو ترمنځ د اړیکو ښه کول مهم دي. د سروې په حواله 53% هندي وګړي او 6.5% پاکستانیان د تاوتریخوالي د کمولو لپاره د زیاتو خبرو په حق کې دي. د 2014 کال په سروې کې ویل شوی دي چې 80% هندي وګړي پر دې رضا دي چې د لوی ځواک په توګه هند لپاره کار دا چې د امن او سولې په لور لومړی قدم پورته کړي. بلخانی یوک ټایمز رسپانه لیکي د چارواکو ځای خلکو په وینا د ګلپرست افغانستان په شمالي ولایت پروان کې مظاهره کوونکو لاغرستو لوی لاره وتړله چې امریکایي ځواکونو پر یو کلی برید وکړ او د وسلو یو ډیپو یې ویجاړ کړ. مقاله لیکي دا برید د دوشنبه په ورځ پر داسې مهال شوی چې په افغانستان کې امریکایي ځواکونه یوازې افغان ځواکونو ته د سلام مشورو په کارونو بوخت دي او په ګوته کړل شوو ترهګرو کاروایانو پر ضد عملیات کوي. رسپانه لیکي دا په داسې حال کې ده چې څو میاشتې وړاندې د امریکا ولسمشر باراک اوباما په افغانستان کې د امریکایي ځواکونو د جنگي ماموریت د ختمېدو اعلان کړی دی. مقاله لیکي د ناقانونه ملیشو وسلوال فعالیتونو د لمین زړولو لپاره د یوې اوږدې مودې د عملیاتو باوجود هم هغه وسلوالي ډلې چې له القاعدې او طالبانو سره ایس اړیکې نه ښکاري اوس یې هم امریکایي ځواکونه د یو لوی ګواښ په توګه ګڼي. پخوانیو قوماندانانو ځایي مشرانو تور پورې کړی دی چې دې برید ته سیاسي ملاتړ ترلاسه و، یا دا هم کېدای شي چې دا د تیر کال د انتخاباتو وروستو د پیدا شوي بحران بدلوه. خو په عین حال کې امریکایي ځواکونو ویلي دي چې په پروان ولایت کې د غبرید د ځواکونو د خوندي کولو په خاطر کړی و.
مشال رادیو د سیمایزو او نړیوالو راپورونو باوري سرچینه.
مشال رادیو ته تاسو غوږی درنو اوریدونکو، تاسو لپاره په نړیوالو موضوعاتو هم رپورت لرو. د امریکا نېشنل انټرست مجلې د واشنگټن او بیجینګ ترمنځ په ستراتیژیک اړیکو مقاله خپره کړې ده. په مقاله کې د دوړو هیوادونو په اړیکو کې په افغانستان کې د چین د رول جاج اخستل شوی دی. د دې مقالې نور تفصیل له عبدالحی کاکړه ورو.
په نېشنل انټرست کې لیکوال للی جی گولډسټین د امریکا او چین ترمنځ د اقتصادي او ستراتیژیک اړیکو چورته اس اینڈ ای ڈی ویل کېږي د اووم دور د خبرو اترو حواله ورکړې ده. د دې په خبره دا د وخت ضرورت دی چې د نړیوالو ستونزو په اړه واشنگټن او بیجینګ له یو بل سره نږدې همکاري وکړي، خو د دې په وینا په دغو کې یو ستونزه د افغانستان ده چې ورته پام نه دی سوی. دلته بیا لیکوال له 2001 کال راهیسې د چین د افغانستان په اړه د پالیسی جاج اخلي او وایي چې بیجینګ ورو ورو ځان د کابل په چارو کې دخیل کوي. د زیاتوي د دواړو هیوادونو ترمنځ ورو ورو اقتصادي اړیکې پراخې شوي او چین د افغانستان په اړه ټولې ژمنې پوره کړې دي. لیکوال پر مخ لیکي کله چې په 2008 کال کې چین له کابل سره د 4.4 ارب ډالرو د آینک د قانونو تړون لاسلیک کړ، نو دا یو ډیر لوی بدلون و. د دې په خبره چین د مسؤلیت اوس په غاړه اخیستی چې کابل له اقتصادي او سفارتي لارو مستحکم کړي. همدغو هلو ځلو ته په کتو سره افغان ولسمشر اشرف غنی په واک کې له راتلو سره سم لومړی سفر بیجینګ ته وکړ. له دې وروسته د استنبول په کانفرنس کې د چین لومړی وزیر کابل ته 1500 میلیون ډالر او 3000 افغان چارواکو او پولیسو ته د تربیت ورکولو وعده وکړه. د لیکوال په خبره په واشنگټن کې د زینو کړیو د اندیشنو برعکس د چین د افغانستان پالیسی د دې هیواد د مځکې پرنیولو نه، بلکې د بیجینګ افغان پالیسی منځلارې او پر اصري ملاتړ ولاړه ده.
دا مشال ریڈیو دا با میڈیم ویوز شپک سوا یویش
درنو اوریدونکو تاسو د مشال لړۍ خبرونه ته غوږی په کراچۍ کې لږ شاو خو دوه کلن رئیس د نامنی او تاوتری خوالي پر ضد عملیات روان دي چې مشریه رینجر ځواک کوي خو په دې رستو کې ځینې ګوندونه او په ځانګړي ډول ام پی ایم او پیپلز پر ګوند پر عملیاتو انتقاد کړی دی. زموږ همکار پامیل ساحر په دې رپورټ کې د ځینې ګوندونو د انتقادونو او تورونو په تناظر کې دا څېړلې دي چې آیا کراچۍ عملیاتو اصلي مخه څه ده او ګټې چاته رسیږي.
په کراچۍ کې لمودي راهیسې د وسلوالو پر ضد د رینجر ځواک عملیات روان دي چې ورباندې ځینې ګوندونه لکه ایم کیو ایم او پیپلز پارټي نیوکې کوي. د شننکو په اند دې عملیاتو یوازې د کراچۍ په سطح نه بلکې د پاکستان پر کچ یو ډول سیاسي کړکیچ پیدا کړی دی او د مسلم لیگ نون ایم کیو ایم او پیپلز ګوند ترمنځ یې فاصلې هم پراخې کړې دي. د دې بیلګه د ایم کیو ایم مشر الطاف حسین وروستۍ ویناګانې دي چې پکې هغه د خپلو هلو ځلو جاري ساتلو خبره کړې او څو ورځې مخکې د پیپلز ګوند مشر آصف علي زرداری هم په خپل وینا کې پر پوځ او سکیورټی اسټابلیشمنت شدید انتقاد وکړ چې وروسته ورباندې د واکمن مسلم لیگ نون غبرګون راغی. کراچۍ میشت خبریال او شنونکي ضیاء الرحمن وایي اصلا د کراچۍ ټولو مهمو ګوندونو ایم کیو ایم پیپلز پارټۍ او عوامي نیشنل ګوند د ناامنیو ختمولو په موخه د عملیاتو ملاتړ کړی وو او په دې لړ کې پر یوې موافقې لاسلیک هم کړی وو. نو پوښتنه دا ده چې ځینې ګوندونه ولې وسته دې عملیاتو خلاف دي. ضیاء الرحمن وایي ځینې ګوندونه دریځ لري چې د عملیات بے طرف
تقریباً ټول پارټو خلک نیول شوی دي کم چې په مختلف جرائم کې ملوث شو لکه کلینګز کې بدخورې کې پیپلز پارټي د ایم کیو ایم د ان پی سندی کمپرسان او سنی طریقه
ک یوې خواته ګوندونه سلا شوی ول چې په کراچۍ کې د عملیات وشي او وسی مخالفت کوي او ګواښونه کوي. نو د کراچۍ د عملیاتو ګټه چاته رسیږي؟ د سیاسي چارپو او خبريال علي ارقم وای کراچۍ لوی کاروباري ښار دی چې پکې هم په رسمي اقتصاد او هم په نارسمي کاروبارونو کې د ټولو ګوندونو ډلو او ادارو خپل ونډه ده.
کراچۍ خو کمرشل ښار دی، دلته کې د یو ډېر غټه پیمانه باندې یو طرف ته فارمل سټرکچر دی، بل طرف انفارمل ډېره غټه اکانومي ده کنه. نو دا ټول پاکي کې فریق دي، لکه مثلا څه طریقه باندې هغه بینیفیشری دي کنه، پولیټیکل پارټیانې دي او په فوج او رینجرز بزاته خود دي کنه. لکه رینجرز دلته کې کنسټرکشن بزنس کې بایر کنسټرکشن مټیریل چې کم دی داغه کمپنی پر رخري دا ارے وہ جگہ معنی اگر جان نہ ہم استعمال ہو کمرشل مارکیٹ کے ہم پرووائڈ کی دے رینجرز دل تک کہ کراچی کی خپل سکیورٹی لائسنس سکیورٹی کمپنی نے جکہ مارا سکیورٹی گارڈ مختلف اداروں تا او بزنس انٹرفیس اس سفر ہم کئی جما خیال ذاتی دار جدا ٹول ہم دی نیگوشیشن دے لگ رہا خپل شیئر دے بڑاوالو دے خپل شیئر دے بڑاوالو کی تگو دو دا یہ کوشش تے
خو خبریال او شنون کے ضیاء الرحمن ل علی ارقم سره موافق نہ دی وای پتی رشپگو میاشتو کی پہا غخار کی د سیاسی نام نئی لویا پیخا نہ دشوی ضیاء الرحمن زیاتوی کارو باریانو هم پر امنیتی ادارو فشار زیات کړي او چې د ښار د امنیت وضع دی خکړي. نو که څه هم ایم کیو ایم د مهاجرو پیپلز ګوند د سندیانو او بلوچستانو ای ان پی د پښتنو او سنی تحریک د بریلویانو په سیمو کې نفوذ لري او د خپلو خلکو ملاتړ ورسره دی، خو د عملیاتو تر ټولو زیاته ګټه ولس ته رسی.
د مشال ریډیو د پنځشنبه یا د زیارت ورځې 19 پروګرامونه
د تاریخ پانا
پپاو کم یو لسو بجو
تاندې هلی
پپاو کم دو بجو
د مشال پنوم
په اته منټه د پاسا دو بجو
د مشال تر رڼا لاندې
په دونی مو بجو
روخانه مستقبل
پپاو کم سلورو بجو
د یارانو مشال
په اته منټه د پاسا سلورو بجو
د مشال اډیو خبرونه ته تاسو غوږی درنو اوریدونکو ساسي پمبل رپورٹ په لور راکړم. د پاکستان عوامي تحریک مشر ډاکټر طارق قادری د تیر ځل پشان یو ځل بیا پاکستان ته ورغلی دی. قسم نو موري وای چې دا ځلې ایجنډا په ملکی جمهوریت او جمهوریت اداري پیاوړی کول دي، خو بیا ځینې شنن کې د دغه درې سر اختلاف لري. نور تفصیل د اسرار العالم محمد پر رپورٹ کې.
ان شاء اللہ کل شام یا پرسوں صبح حکومت بدل چکی ہوگی، حکومت بدل چکی ہوگی.
د غږ د پاکستان د عوامي تحریک مشر ډاکټر طاهر القادری وو چې ویل یې سبا له بعد د پاکستان حکومت بدل شوی وي. نوموړي دا خبرې په کال 2013 کې د هغه وخت د جمهوري حکومت پر ضد د درنې ګډونوالو ته کړې وي. همدارا څرګندونې قادری په کال 2014 کې هم د مسلم لیگ نون د حکومت پر ضد د درنه کې کړې وي. تل قدری اوس یو بار بیا پاکستان ته ستون شوی. که یو خوا د نوموړي ویان رحیق عباسي مشال لو ته ویلي دي چې دا وار د تل قدری ایجنډا په ملک جمهوریت او جمهوری ادارې پیاوړي کول دي، نو بل خوا بیا د ځینو سیاسي ګوندونو مشران وایي چې قادری دا وار بیا د ځینو قوتونو په ایجنډا د جمهوریت د له منځه وړلو لپاره راغلی. دوامي نېشنل ګوند یو مشر پر سیب خټک چې د پیپلز پارټۍ د پخواني حکومت او تل قادری ترمنځ یې په سوله راوستو کې رول لوبولی وو، وایي د تیر په څیر قادری بیا د کومې منفي ایجنډې سره پاکستان ته ستون شوی.
سنجیده سیاسي لیډر نه دی، هغه وقتاً فوقتاً چې پاکستان ته راځي نو هم دلته دی لپاره نه راځي چې د کوم سیاسي خدمتو کې پارټۍ جوړې کړي یا خلکو ژوند کې بدلون راولي. اکثر یو نه یو سیاسي ایجنډا د هغه مخکې وي، او اکثر هغه داسې وي چې ایجنډا ورله چا ورکړي وي په جیب کې ورته چوری به دی راشي، زیات وخت بهر تېرېږي، مطلب بیا د سیاسي پارټي خو ډېره خصمانه غواړي، پالنه غواړي، روزنه غواړي، ګرځېدل غواړي، مسلسل خلکو کې موجودیت غواړي، نو دې هغه کار نه شي کولی. خو دا وقتاً فوقتاً چې راځي نو همیشه چې راغلی دی نو څه ناڅه ایجنډا څه ناڅه پروګرام یې په جیب کې راوړی دی، نو کېدای شي چې دې سم څه پروګرام ورته وي. دې مثبت سیاسي رول نه شي لوبولی، یقیناً چې رول به منفي وي.
همدار څرګندونې د پښتونخوا ملي عوامي پارټۍ یو مشر عثمان کاکړ هم کوي او تور لګوي چې قادری د پاکستان استخباراتي ادارو د دې لپاره راغوښتي چې په حکومت فشار واچوي چې دارنګ خپلې پرېکړې پې ومني.
خبردار چې قادری خو نو پر یو خاص پلان باندې چې د جنس ادارې راغواړي، پر خاص موقع باندې راغواړي، پر منتخب حکومت باندې چې د جنس ادارې پرېشر اچي نو قادری رامخته کړي. که د عمران خان مسلم ملګری دا خو دوی خاص موقع باندې د حکومت پر ځینې شیانو باندې خپلې فیصلې باندې مسلط کوي چې د جنس ادارې یا تنګول راپورته کړي، یا د دوی زرخرید کوم لیکوالان دي آرټیکل چې د کې مختلف اخبارات کې هغه دوی راپورته کړي. دا د قادری او د چلګس ادارو خپل مسله ده. یو
خو د ظاهر قادری ویاند رحیق عباسي د غټول تورونه ردوي او وایي که چیرې د پاکستان پوځ دوی د خپلو ګټو لپاره کارول غواړي نو پکار ده چې حکومت د هر څه عوام ته پډاګه کړي.
سیاسي جماعتیں یہ کہتی ہیں کہ ہم پاکستان آرمی کے کہنے پر
کچری سیاسی گوندونه دا وایي چې مونږ د پاکستان د پوځ په وینا راغلی یو یا مونږ له پوځ سره په ګډه کم سازش کوو نو پکار ده چې حکومت د هر څه پډاګه کړي. ټول استخباراتي ادارې او نور ټول حکومتي مشینری د وزیر اعظم تر واک لاندې ده نو پکار ده چې حکومت زمونږ خلاف کاروایی وکړي.
رحیق عباسی زیاتوی د لاهور ماډل ټاون په پیخه کې د وژل شو کسانو خپلوانو ته د انصاف ورکول، په بلدیتي انتخاباتو کې برخه اخیستل او د درنو یا مظاهرو لار خپلول او په راتلونکي کې بعد د هر څه لپاره مبارزه کوي.
دا مشال تر څنګ اوسه، دا سهار لنه هو، دا ماخام تر شپګو.
درنو اوریدونکو، د سوات په مینګور کې د بیلابیلو شخړو کې ښکېلو ښځو لپاره یو دارالامان موجود دی. د دې ادارې ودانۍ ډېر خراب دي او بنیادي سهولتونه پکې د نشت برابر دي. دغلته موجودو ښځو مشال لري ته ویلي چې نه یوازې د دوی شخړې نه حل کېږي، بلکې ځای کم او د ښځو شمیر ډېر دی چې له وجې د ډېرو ناروغو خورېدو خطره هم موجود ده. په سوات کې دغه ادارې ته د مشال لړۍ خبریال نیاز احمد خان ورغلی او دا رپورټ یې جوړ کړی دی.
سوات مرکزی ښار مینګوره کې د دولت لخوا جوړه کړې شوې اداره چې پکې داسې زنانه چې کورنۍ شخړې لري او عدالت د تحفظ لپاره یا د مقدمو ترسره کېدو پورې په بند کې ساتي، په داسې حال کې ده چې د کرایه ودانۍ لري. یو برخه کې پولیس او بله برخه چې صرف په څلورو کمرو مشتمله ده، پکې د شپېتو نه زیاتې زنانه اوسېږي. دغه اداره چې ورته دارالامان وایي د انتظامیه تر مخه بعض وخت د زنانو دغه شمیره د سلو نه هم زیاته شي او د زنانو سره بچیان هم وي. په دارالامان کې بند زنانه د کورنو شخړو له وجې خپله پیژندګلو نه کوي. یوه پیغله چې د تیرو څو میاشتو راسې په بند کې دا په دا اړه وایي.
کوم مشکلات کټونه راتم کم دي، یو کټ کې دوه دوه تنه سمالي او چې بیماری یو تن ته راشي نه آزاد بل ته لګي او نو اوبو مشکلات راته باتھرومونه بند دي. دارالامان ځای بدل کی چې غټ ځای او کټونه ادم راته راوړي.
دارالامان ته د رسنو غړي په داسې حال کې پریښودې شول چې یو مقامی غیر دولتي ټولنې خویندو جرګې په دا اړه صوبایي اسمبلۍ غړي ته شکایت وکړو او په ګډه دارالامان ته ورته د تلو اجازه ورکړو. په دغه بوقات د یادې شوې ټولنې مشر تبسم عدنان وویل
زوای مچ په دارالامان زمون چې د سواد کم حالت ته نو هغه انتهایی بدتر دی او زنج زناور د اوسېدو ځای هم نه دی چې انسان پکې زناور اوسې پدې کې او پدې کې ټول قصور چې دی هغه زه خپل ګورمنټ ته کوم چې هغوی د سره پدې باندې چېرته نظر ثانی نه ده کړې پدې نظر نه دی اچولی چې دا څومره سینسیټیو ایشوز دې ته راځي او څومره د سینسیټیو معاملاتو سره تړلی ښځې زنانه دې ته راځي او د هغو سره بیا ماشومان بچیان راځي او بیا چې دی نو بیا د هغه ماشومانو مستقبل څه دی د هغې سوچ هم د چا سره نشته بیا داسې ښځې په کې دي چې د څلورو کالو نه دلته کې ناستې دي د هغوی د مسلو څه حل نه راوځي دلته کې بیا داسې جنکۍ په کې هم دي چې هغه بالکل مینټلي دماغي طور سره هغوی ټیک نه دي سیټ نه دي نو زما په خیال د هغوی علاج چې دی نو ماته نه ښکارېږي چې په صحیح طریقه باندې کېږي.
منګوره دارالامان کې موجود مشران او خبریالانو ته په دغه اړه په ریکارډ د څه ویلو نه ډډه وکړه، ولې په دغه موقع زی د صوبای اسمبلۍ غړي فضل حکیم خان هم دارالامان په خپل ولیدو او وروسته خبریالانو ته وویل
ان شاء الله ایمرجنسی کې بوله دا بلډینګ زه چینج کوم بل بلډینګ بولم ولا ما او ان شاء الله باتھرومونه بوتم ارنج کوم نور چې زمونږ حکومت ته ان شاء الله جنریټر بوتم ارنج کوم ځکه جنریټر هم نشته ګرمي ده ته ډېر پرابلم چې څومره زمونږ کېږي نو هغه پورې به ان شاء الله تعالی زمونږ صوبای حکومت ته دوسر مونږ ورکړو هغه وجه دا ډېر غریب غریب طبقه ده ماشومان دې بګی تاسو مو قتل ما مو قتل یقین وکړه ما خو ډېر زیات خپه شو او دوه درې ګڼټې ټایم به دی باندې واړو.
دارالامان کې موجود باز زنانه وای چې مقدمه په عدالتونو کې د مودې راسې روانې دي او دوی په داسې حال کې ورځ شپې سبا کوي چې نه حکومتي ادارې او نه غیر دولتي ټولنې پوښتنه کوي دغه رنګه د کور خلق ورته هم په ښه نظر نه ګوري. نیاز احمد خان، مشال ریډیو، سوات.
دا مشال ریډیو دا
مشال ریډیو ته تاسو غوږی د خبر پختونخوا د 2015 14 مالی کال په بجټ کې د جنوبی زلو لپاره چې پکې دی ای خان بنو کوهاټ لکی مروت ټانک کرک او د هنګو ضلع شامل دي 15.5 ارب روپی ترقیاتی فند ټاکل شوی دی، خو د یوازې د نوخار ضلع چې د وزیر اعلی پرویز خټک ابایی کلی هم دی ضلع ترقیاتی فند لپاره 15.3 ارب روپی ایښودل شوی دی. په خبر کې د مشال اړیو خبریال زلان یوسف دی د جنوبی ضلعو د اسمبلی غړو سره خبرې کړې او دا رپورټ جوړ کړی دی.
د هنګو ضلع څخه د صوبایي اسمبلی غړي مفتي سید جانان مشال رډیو ته وویل چې د ګیس او تیلو په مت کې صوبې ته له جنوبي ضلعو څخه ډیره ګټه ترلاسه کیږي، خو له بده مرغه ټولو حکومتونو په ترقیاتي کارونو کې جنوبي ضلع له پامه غورځولې دي او موجوده حکومت خو ترقیاتي کارونه د یو څو ضلعو پورې محدود کړي دي.
جنوبي ضلع دغه صوبې کې هغه واحد اضلاع دي چې 29 ارب روپۍ تر شوي کال کې سرحل دي او صوبایي حکومت ته ورکړي ده، خو بدنصیبي دا ده چې جنوبي اضلاع او د کله هم حکمران طبقه راغلي ده او خاص کر دغه حکومت چې تقریبا حکومتي ارکان په خپل دي تعارف کوي دا بجټ وي مشکل بجټ ته مطلب د څو اضلاع محدود بجټ ته.
لکی مروت څخه د صوبایي اسمبلی غړی منور خان ایډوکیټ وایي چې د موجوده حکومت د ناانصافۍ له امله د اسمبلی په تل د جنوبي ضلعو لپاره د ځان له صوبې په غوښتنه مجبوره شوی دی.
اسمبلی کې د خپل کسان چې کوم د سره کولیشن ګورنمنټ کې دي هغه هم دا ناره کوي چې دا باندې د بل خدای ثوابي دی او نوخار دی بارا دا خو د نورو صوبو دی بارا نورې ضلعو دی بارا دا هم ما دي لکه دا خبره په اسمبلی په فلور باندې کړې وای چې یاره بي نن لکه مطلب زه په اسمبلی فلور باندې خبره کوم چې جنوبي ضلع خپل صوبه په کار ده ورې څوره پر مطلب چې موږ خپل صوبه مو خپل چې په لټ زمي نو مې له سره موږ زومره خپل حق نه ملایي.
خو بیا د کرک ضلع څخه د صوبایي اسمبلی غړی ګل صاحب خان وای چې د کرک لپاره د ټاکلې شوی ترقیاتی فند څخه مطمئن دی.
هم خپل افورت خو به کوي خپل مسله به شاته مخکې کوي نو هغه او تا ته بیا علاوه کار کوي چې خپل خو تاسو کور ته څوک نه ضروري نو فندو نه ونه نو څو حد پورې هو کېږي شي د حکومت پایند باندې هم مطلب دا چې کمی وي هغه شان انصاف نه وي شوی او څو د ممبرانو هم کتنلې وي چې د عیاري یا خپل مشکلاتونه چې دي د پټایم باندې بجټ نه مخکې
په دې اړه مو د خیبر پختونخوا د خزانې وزیر مظفر سید سره د رابطې کوشش وکړو خو بریالي پکې نشو. د خیبر پختونخوا د کال 2015-16 په ترقیاتي بجټ کې د نوخار، سوابه او کوزدیر ضلعو کې د ترقیاتي کارونو لپاره نږدې 14 ارب روپۍ ټاکلې شوې دي او دې ته د پام وي چې په حکومتي اتحاد کې د درېو واړو ګوندونو مشران هم له دغه درېو ضلعو سره تعلق لري. زلان یوسفزی، مشال ریډیو، بے خبر.
مشال اډیو تاسې غوږی د رواني غړي خري رپورت ته تاسې پام را ګرځوم. هغه هم د هالند کې د مسافرو پاړه دي. په هالند کې د ننګ په نوم د افغان محصلینو یوې خیریه ټولنې غړو د روژې میاشت په درناوي په کې په خوست ولایت کې د سلو بې وزله او غریبو کورنو سره د روژه ماتي او د پښمنۍ لپاره خوراکي توکي ورکړي دي. بل لور ته د مرستې ترلاسه کوونکو غریبانو مشال لري توې دي چې د هالند میشتو افغان محصلینو ستاینه کوي.
یادم راسته چې د سې شنبه پر ورځ د خوست د ولایتي شورای وتنغړي عبدالولي واحد زی پلاس غریبانو او بیوزد کورنیو ته وویشل شو. د مشال رادیو سره په خبرو کې په هالند کې د ننګ په نوم د پښتنو افغان محصلانو د خیریه ټولنې له غړو مننه وکړه چې د روژې په میاشت کې خپلو غریبو هیوادوالو ته مرسته رالیږلې ده. عبدالولي واحد زی زیاته کړه چې د افغانستان او په ځانګړي ډول د خوست د خلکو یوه ستره برخه غریبه او محتاج ده چې د روژې په شپو ورځو کې دا لږ مرسته هم دوی
ننګ د خیریه ټولنې لخوا چې په هالند کې د افغاني پښتنو محصلینو ټولنه ده د هغوی لخوا د انجینر صاحب وزیر خان پلاس زمونږ سره 4000 اروپایي یورو چې له هغې څخه د سلو کورنیو دپاره خوراکي توکي پرې واخیستل شول.
د امان الله او وزیر په نوم دوه مشران کسان چې دا مرسته یې ترلاسه کړې وه خپله بېوسي او غریبي داسې بیان کړه.
اول قدم کې د هغو خلکو نه ډېره ډېره مننه کوو چې دې ته وخت زوی صاحب ته مرسته لګلیدو. که زه ته وایم ډېر ډېر احتیاج ډېر سور و هغه د وړو په باره کې یا خو په بارا کې د بل د کوم رژمو د کوم کور سامان د خوراک وړ چې دی په هغه ټولو کې احتیاج او
نه کسم چې ته وي سوري غالي ته وي سوري دا چای میکس کې ماګو د ښه یو ځنه په رژا کې دای چې ته ارتیا یو غنم ته مرتیا وي دی.
د سید احمد خان او خایسته خان پونم د خوست د دوو اطرافي سیمو اوسیدونکو وایي چې غریبۍ او محتاجۍ جسمن او فکرا ډیر کمزوري کړي دي. دوی پروژه کې د هالند میشتو افغان محصلانو د مرستې قدردانی وکړه چې تاسو خلکو سره مرسته وکړه چې د روژمات لپاره یې څه نه درلودل.
د ټول خالق مې ویني چې په ګیره کې مې یو تور وخت نشته کې په سترګو کې مې قسم په خدای د چې تاسو مې خونه زنه وینم دا چې شینه دا د مریضایو د مشکلاتو د کمزورۍ نه چې تاسو ته لوس نه مونته څو رسېږي مونږ په خونه کې هم د ودی ته ګو
مونږ د ریډیو ارته وګیت مونږ نه رضامت لاره مونږ اطمینان بلکې مونږ د څه وڅ مونږ روټي نه بلکې مونږ د څه وڅ مونږ رزق د څه نه
دی. ادوانی ورده په خوست کې هم د روژې په میاشت کې د بیواز سره د مرستو دا بهیر دیاوش میر خیریه ټولنو او عامو خلکو لوري روان دی.
نجیب الله علی خلیج تاسو رپورٹ را دی کول هم دی سره د مشال لړی ورسته شیبو تر رسیدلی وي سو شبي پاتې دي چې پکې پامیر ساحل ته یو ځل بیا ور ورکو چې تاسو د خبرونو لنډیز بلاندې کړی.
شمالی وزیرستان د میرالی سیمه د ایدک قبیله د بیاستنیدو لړۍ پیل شو. د قبایلی سیمو د آفتونو پر وړاندې د مبارزې ادارې اف ټی ایم ای چارواکو نن مشال راډیو ته ویل چې د خیبر پختونخوا له بنو څخه د ایدک قبیلې سل کورونه خپلو سیمو ته ستنیږي او سبا سر له سبا به هر ورځ یو نیم سل کورنۍ په خپل وار سره خپلو کورونو ته ځي. د پاکستان روغتیایي چارواکي وایي د ګرمۍ د شدت له کبله پرون په سند صوبه کې 25 کسان مړه شوي دي. له دې سره د ګرمۍ له کبله په سند کې د مړو شویو شمېر 2,255 کسانو ته ورسېد. د سند چارواکي وایي په دې صوبه کې د ګرمۍ له کبله 100,000 کسان ځپل شوي دي. د افغانستان په ننګرهار ولایت کې د بهرنیو ځواکونو د بې پیلوټه الوتکې په برید کې 14 وسلوال وژل شوي دي. د ننګرهار امنیت قمندانې ویاند حضرت حسین مشرقیوال نن مشال راډیو ته وویل دا برید د تیر مازیګر ناوخته د لالپورې ولسوالۍ د مچ پیږي په سیمه کې وشو. د اټومي انرژۍ د نړیوالې ادارې مشر په داسې حال کې نن د تهران په دوه ورځني سفر ځي چې د ایران او د نړۍ شپږو طاقتورو یا ځواکمنو هیوادونو پرون د تهران د اټومي پروګرام په اړه یوې جامع موافقې ته د رسیدو لپاره د جولای تر 8 پورې نور وخت واخیست. د مصر چارواکي وایي مشکوکه سختریزو وسلوالو نن د شمال په ناکرار سیمه سینا کې د پوځ پر پوستو په هم مهال بریدونو لږ تر لږه 10 سرتیري وژلي دي. د مصر پوځ په یوه اعلامیه کې ویلي چې وروسته د سرتیرو او سختریزو وسلوالو ترمنځ په شخړه کې 22 وسلوال هم ووژل شول. د شام یا سوریه کورد ملیشه وایي دوی نن یو وار بیا پر تل عبید سرحدی خارګوټي بشپړ کنټرول ټینګ کړ. دوی په خبره لسته ستراتیژیک سرحدي خارګوټي د اسلامي دولت ډلې ټول وسلوال چې ورزمخ کې ور باندې بریټ کړو ایستلې دي.
قدر اردن کو ہمدے سرا خپل قربا گلایا د خبرونو وین کے پامیر ساحل تکنیکی همکار اکرام مسکینیار او نور همکاران لتا سی جزا غوړو سوال او بیا هم د مشال لړی خوندور پروګرامونو سره ستاسو په خدمت کې حاضر یو. کچره تاسو په همدې سپو پاتې شینو د وی او ای ډیوا رادیو خبرونه به واوري. خما خام ولري، خوشاله او آباد اوسئ.